لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې مو دغه خبری کیسه درته راټولې کړې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение طالبان это часть
د طالبان تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بې وزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځن وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړي. دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شي. مخکې له دې چې د او نورو مسلو تراشو پام وکړي د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور تلویختو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړی معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموی ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په ویلامه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون اتلس تنه وژل شول او ویشت تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملی چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې تر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي د یوه نوي میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې تر څنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به دولس سوه میلیونه متر مکعبه اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های ترانسپورتي
د ترانسپورتي با روډونکو او موټر چلونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګمره چې د دې پلاوی له ارزونې وروسته یو سلواتش پیته کسان لدندو گوشه شول.
دا برطرف شوی کسان پر رشوت تورن شوی. همدار از پردوی تور پوری شوی دی چې هغو موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به وړ چې دا کار د زینو لوی لارو د خرابیدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس راخچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون دته وروسته تر دې براءت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې یې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نه رد کړی دی. کوچاریان له 1999 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول تر پښو لاندې کړی وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګې چې په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته مظاهرې وشوې او اته تنه د دو پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی وو وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو دیارلس کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. نو د افغان مسلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي. کنه ثبات نه تر لاسه دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لار د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایریکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او دیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د می لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له 3 تر 6 میاشتو پورې له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2040 کال پورې د افغانستان او بیا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د دغه هیواد د اقتصاد راتلونکی د سولې له بهیر او کرونا سره تړلی بللی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ته کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پچوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ شي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسی. مرخوا په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having say.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېری ستونزې د ښې حکومت ولای په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنۍ مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتي دي. دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی. نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. د ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو څو ولایتي راپورونو ته. په پکتیا کې د دو چک ډیمونو یا بندونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې په ظاهره وړې ښکاري، خو چارواکي وایي چې دا هم د ځمکو خړوبولو سره مرسته کوي او هم تر ځمکو لاندې اوبو په زیرمه کولو کې مؤثرې تمامېږي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ جبرې او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړ شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.5 هکتار ځمکه خړوبه کړي.
د دوغه چیک دیمونو اصلي هدف او بو ذخیره کول د زمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دوغه دواړو چیک دیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار زمکه خلوبوي او تر شپاړه زره متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غوړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغه ولسوالیو کې هم پلی کړی چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوختي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق قرباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې ماتفیلو کې د ازازوې طرف کې په نور ولسوالیو کې او مرکز کې مثال تیرا رابط دو سیمو کې وبو پریمانه دي خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت ورته کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایاروی د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو اوبه مهربي او لبلې خو کرنه پیوړې کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
هغه اوبو سی په کومو ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې مهار سي لکه دغه چې ډیمونه سي جوړ سوي دي او د دې برنامې ملاتړې ولسونه او هیوادوال ټول کې ولې سکله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخه چي.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کې چې سخت کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پرزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کده سولې او اوربان خبرې بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له حکومت غواړي چې د غزنی امنیت او د خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. بل ورته د غزنی ځای چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي پسرلنیو عملیاتو لپاره تدابیر نیولي. تفصیل په دې راپور کې
شایسته خان غزنیوال تقریبا 38 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې حالې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویر لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمې دوه صرف سرلنې او موسمي جګړې تودې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نسي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا په سرنۍ یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکت شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمایز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. و به غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوی امنیه قومندان سره شریک کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر رنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غونډه سکل به هم یعنی دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان لمخه په دوه میاشتو کې موږ خه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلنی عملیاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولسته مکملا داد ورکو. سکل به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندیښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هوار نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مۍ میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری و نه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
په غزنی کې پاتکیګو خدا زل درته د پرمختګ او پوهنې یو کیسه. د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د لزګونه ماشومان او یتیمو خوارکخو ژوند بدل کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومان ته د سړک پر سر د زده کړې ورکولو زمینه برابر کړې چې ورسته ورته خوانځي هم جوړ شو. تفصیل په دې راپور کې.
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښسوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درش را کول شل شل او غنی بیا را کول د سړک په غاړه بیا درش را کول مون لازادی رادیو ډیر مننه کوم چې مون ریپورت سات کو لمو سره کومه کوم مون دی حالت را ورسید.
عزیز الله قادری کال وړاندې له شاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سلو شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مور نه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځي حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نو نیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه شوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بیوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوی د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بیوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به نوریاس نوری ته غوښ شو چې د نړۍ په ورځپانو کې د افغانستان په اړه مقالې لوستي.
دیفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوی طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري. له طالبانو سره یو سیاسي جول جاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربن ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دیفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره یې له غلیو بې نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندې شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. Stars and Stripes ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکو په توګه کار پیل کړ، او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکو ځای نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه امین یار تالی درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکدي. آن یو شمېر یې له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو له سره غور وکړي. Stars and Stripes لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 8000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادر شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 9000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو له افغانستانه، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په نیت پرون په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو په اړه یې پام کړی د احمد شیبر راپور.
د ایران د اټومي پروګرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسو ویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانا کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالی وګڼله. تمه ده چې د دې 15 سره هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ مزګړی توپ کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې وتلی وو را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوې ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنگتن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولې دي، نو لومړی ګام باید واشنگتن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لري کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډیر ضروری دي، او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لري کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول دښمنۍ به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لری کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوی دي، چې واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلی دی چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو د څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې چې پرون مازدیګر شوې، لکتر لګا څلور تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې څرګنده کړي چې پرون مازدیګر الوتکو د شیندان په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د دریو قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون د دوی اتلس تنه وژل شول. طالبانو لا د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښتو بندونو عملي چارې پیلوي. دا بندونه به د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان فوایدامي وزارت په لزګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو د بډو اخیستلو تورونه دي. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار پرون په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یو قاضي د دغه هیواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د زپلو لتوره بری کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې دلته په لنډی سره واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل اوریدلی او لوستلی شئ پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي واوریدونکو لرو، خو تر مخکې یو دوه نورې مسلې. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړی ولسوالۍ ته کډه شوی کورنۍ وایي په مرستو کې نورستان او کونړ دواړه له پامه غورځول شوي دي. دوی شکایت لري چې د سرپنا او نورو اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوې کورنۍ وایي چې په خپل سیمو کې د شته نامنو یو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکړه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډ کورونه پریک دی او ناړی ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړی او د بلیکوت او د دوکلان د داتېن په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لکه چې څوک چې په روانه ده له دې څوک پر په روانه ده چې انده چې څنګه چې دغه موږ تل سره مخرمو کوي او دغه چې خلک پر څه پروت دي چې لالهان نه دي نور څه څه د لون ته پوسټ کوي او نه دي پونر به موږ ته پوسټ کوي او په هغه وخت کې دا کېږي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیر یو اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستي کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستي ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزي راوړي ورته ځانونه رسوبلي او کومکه ورسره کړي دي.
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست په خپل وخت سره راوړي دي. ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو، کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي یاري شوي نه دي مونږ ته، دوی د ماغ مربوطه ولسوالۍ ته آریش کم چې پاتې نه وي راوتي میاشت دوه میاشتې کېږي، د هغې طریقه د خپل رئیس مونږ ته مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړي چې مونږ ورته په خپل وخت سره
د نورستان په کامدیش، برګی مټال او نورو سیمو کې د شته غواخونو او نامنیو لامل په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته یې ځانونه رسولي چې د دوی په خبره ډېرې یې بیروزګاره دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
پرون د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ وه. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري د مسؤلینو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول بلل کیږي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی. دا راپور واوره یو ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ یو اوریدونکي ماهر وي.
شور او زوګ غن دې خټول د یوې بریال لپاره چوي وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلې شو، له هرې سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی تجربه، قوم او مذهب مهم نه دي، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریالي شي. دا ډېره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزاد مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چیغې وهي.
ملت با تو خوشحال است، همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نور لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
سپورت او ورزش د ملي وحدت اصلي سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت، د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولی شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په روسي کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړي او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بیلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لري. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداسانتي د طويله سمه چې د نور لوبل لپاره هم خپل پلان چمتو کړی دی.
دی وايي د دې تر اتسنګ په کور دننه پروان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوه. د فوټبال غوره لیگ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیگ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کیدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسید. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې ونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دی، نو غواړم همداسي له تفسیر پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغوی هم ووریاو د حل لارې ته توجه وکي. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو او ورپسې به همداسي د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
بلکې هغه څنګه زابل شمشان د زابل ولایت نه د پیغام د پېژمو د انټیټیټي تاسوونه دې زوښتکه د کومې د کریس جوړی نو مستوای چې نه پاسپورت مستره جوړی نه نه یې زابل د لګې د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. جوړ او روغ بیا دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمند او کندهار په لاره کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر اره ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک زیری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې یې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریم هلمند ولایت نه دا یو لطالی چنجي رسمي سمري کنده سره نیولې ده. موږ وايي چې موږ د دې د دایب ولسوالۍ کې چنجي رسمي کې موږ مکتب جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه راکړل چې بیا موږ مکتبونه کابل ته استول دي. تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسي دی چې تاسو دې بیس کې واخی هغه ور استول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبل نه سمبل هم سره کړی دي. اغه موږ د پاره فایټ لیک زو مشمان ګرې دي ام انجینر موږ ګرې دي مال کان دي. نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی. د کوم ځای کې اته غواړو هغه موږ ته پیسې راکړي. مان تر ټول غفلت روان دی. نو موږ زګر دې دا غیله کو
زموږ دغه وینا دي تر چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دي ورسوي، او دغه همکاري د سر زموږ مو پیغام نشر کیږي خلک یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر بدر بالمغات مالک ولید رغم خدا واڑم ڈیر خراب
روزگار میرات جہراوت السواری پیغام خاص روزگار طالبان والا مسکینان.
السلام علیکم عبداللہ پیغام تھا اس کے پریزم آزادی ریڈیو کے دکار قوم کو اور سلام وزارت خدا غسان کلات بابا داجی دار الم سم تارے گئی ہو یہ اسپاد مترو سمجھ راغلی پچپن میری تمہیں پارے بچے ہو او بل غوښتنه مې دا ده چې په زابل کې د زابل په پلانټن کې باید مستو د شریعت په پلانځي ایجاد کې څو موږ د خپل زده کړې کامل کول سر ته ورسو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت او لار څو په اقتصادي مشکلات لرو، چې په نور ولایت کې موږ د زده کړې سر ته نو سر ورسولای نو که موږ دا د شریعت په پلانځي په زابل کې راته پاله کدا د صافي او غته مهرباني د زابل ولایت سفاره وسنه.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه سراغه ما زه شایسته هلمند سم علیکم ویل دا د سنگین خدیجې وروره مسته دا تاسو هم کار نه کوي ان بالا سے اور اس کار کے واسطے کار نہ کے واسطے نہ نیٹم کار نہ کے سر مر داخل دے چتا خدی مستد پول کار شروع کیا او کار او کے مر دیر وسر پازاب زما دا پیغام تر طول مشران سیور سی جمانا دا پسنگین کے دا خدت ولاڑا دا حاجی نو کوئی زور ور سی دانی ٹیم کار نہ کرے او نور خدی دم مستدل تا پال سی. سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلے دے چھ جوڑ او ہو جا زما پیغام دا دے ور چھ تا دے گریش کم دامبر مندی ترویش پوری سوک جی یا ہم آخوا تا سفر کر لی مدا کم اسکار چھ جی دے گارونا پکی خلق را دز دی اور اور پوی جنیا کی خلق تا ضرور کی بردی لارا باندی ملکان جی اگر تکلیف او دیر تازاد جی دا خوصا تلیبانو دلاس اس سوک نیسی تلاشی دامبران یا در خراب کری دی ار دامبار کرن دی دی مہینون جی خو دبل خواست حکومت جی چاروائی کی ہم تکلیف دی جور کری دی چھ بجے نمبر بان کم سوک جی تر گریش پوری پر دوم رہ تکلیف جی کنی دستوان تس باور ہو کی چھ بیشو پا تکلیف تر گریش پوری سوک جی دختان جوان دست آن نو مرد چھ بجے تاش چھ نو جوان دی مادا پیغان دی لو پوری چھوا تر بجے دا پیغان ورس ہوئی چھ تاگا اسکر دی واری یا جی نورا ولی یا ویا جی دخوا اسکر نو کی اصلاح چھ نوزمر داگا پیغان دی و سلام پر احترام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله وار زول ورو دا سخت وچکالی د کسش کال څه ده موږ ته د سلویش کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله وار زول ورو چې د مالداران سره کومک وکول شي د مالداران شتمنی ټول خلاصي چې په دې سخت کال وچکالی کې نو موږ د ټول مشران او د ټول نړۍ ته د هله کو چې موږ سره همکاري د کوچانو سره وکړي که اشرف غنی صاحب کوچیان د زریات افغانستان دوی د حکومت سره وکړي دا سخت وچکالی په داسې لویش کار زموږ نه په یاد کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم، زما زغ د ازادۍ رضوا کارکوونکي بردم کې جوړ شوی زده یلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مجب بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره زیاتو کم سماجر بازار په سیمه کې پرتیو او دوه نو چې د تنزل سکال شل کال څوک د سرپل ولایت څوک د بدرګست ولایت څوک د فاریاب ولایت په د تنزل سکال شل کال نه ولسوالي نه کومندانی نه په مشت د یو روپي کومه کړه او یو ملک مزه کنه لرو دا غزما زار دي د کوچا وخت پر ورسید چې دا ماجر چې دلته پاتې دي دولت اعلان کوي چې موږ داسې کومه کنه کړی دا ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ولسوالي کې د چا سره د یو روپي کومه کړی دا څنګه دولت چې موږ ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی ډېر راځي په هغه کې اور کده خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر تر خاور سره د تر چل یې کړ نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې داسې کومه کنه رااله داسې مرشي رااله داسې مرشي واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت یې مهرباني وکړي چې په دتنګل سکاله په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګولې یې کومه کړې امراسته کړې یا جره چې آیته دی وکړي چې یو جرم زکه دولت یو یو سره شل شل متره په تنزل لا روپۍ رنیولې هغه خاورې وخوري چې ماجر دغه څه شي وخوري دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسی او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دار ولته څنګه مال اوریدم کوم سلامونه وایم کوم زمړه هله ورزولرم کوم د کوچانو زمړه سي نه مان یو سي د سکرو نمبرونه یو سي هغه مخه څه وکړي چې موږ هله ورزول د ډاکټر نه یو سي دا اوس تا خلک به خو به شو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو سي چې هغه مخه څه وکړي
ورته حکومت پروچا خواہش تھی روزگار والا ہے جراوت پولیس والے کی تنگی تقسیم کی بار بند بھی چوری کی مزدور بورا کا ویوہار ہے اول السلام علیکم جردو زبی ردو کرکون اب دیدوں کی جزمہ سلمان اگر اکشوی دولت وای ملک جنگ میں کو تالیہ وای ملک جنگ میں کو شپات سہارا مطر بمن نے چیلی تڑکان جی خرچی لغلوی توپونه وشکیری د مسلمانانو کورونه بیاړو برباد کړوري چې مانان پر سړکانو او پر منده وز غلی مرسته خو یو نه کوي کومک خو یو نه کوي دا ټول نه لږ دوال څه کوت کول کوي دا چې نه کې تحریر دی او د غلوی تحریر دی بمبارونه کوي زه د پښتو ګل د له هاندر ته وان چې نه یو سړی پات د ټولې تیبا برباد کدا څنګه د له تحریر دی چې وای دا وای زه د ملت ته غم ما هغه ما زه د ملت ته غم ما درغار دواړه وای نه تعلیم د حکومت د ملت غم ده نه دولت د ملت غم ده دواړه خپل پر چوکۍ جنگیږي خپل چوکۍ ته لیدي کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
والا السلام علیکم سم سیار زبلان مولا زبل ولایت خان علی کبر سره مو دی دا پدې کوښښ کوو راځي چې بیا دا اوازه پرسته ده چې دا پانتونونه یو ماش تاسو ته کیږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې دا پانتونو رخصت کړي ځکه چې په دې سره مواصلین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه ده نیټ له لارې ته هغه داسې موثر نه تمامېږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې پانتونونه ونه تړي کوم باندې مشکلات یا نوري باید هغه مشکلات تر سره کې وای چې پر ځای دې چې پانتونونه رخصت کړي مننه
افغان نړۍ د کندهار نه ته یو د مسافرین او غیر راځي تر هغه پیغام رسیدم دا د کتیر کال چې څنګه غنم پاکستان ته دی زیات روان او نو بای چې مسولین کسان د غنم او غنم خو ری تیر کال بارونه نه وسره موږ بیا هم یو من غنم ته ورنی کله په درې سو لک پاکستانی کالدار باندې و د سرکار مې چې د غنم زیات مرزونه کړی دی بای چې د غنم نورې خواجات استاجر نشي پنځه واځ افغانستان کې د یو ولایت په بل ولایت انتقال شي نو دا به غریبیا او غربت یې سر کان په افغانستان
مالیا السلام علیکم هم چې انا زبل ما له زبل ولایت څخه یې اړه کې در سره نیولې ده د زبل ولایت د شینکی په سوالې چې موږ کې عوام مخابراتي شبکه په اړه و چې هغه افغانستان او هغه سموند وړاندې یو اپتا ورځ مخ کې طالبان له خاصه فتاوس ولا ولمن زه یو ولا سواله خالص د ډیرو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي موږ د دولت څخه غواړو چې د کومه دولتي شبکه چې دا د سلام دا باید تاسو په سوالي کې فعال کې چې د خلکو د مشکلات او ستونزو ته یو حل پورې رسیدګي سوي مننه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
کندهار ولایت تمیوند ولسوالۍ نه عبدالنجیب افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کې ثبتومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه، غنم و زیات مرض کړی د اوس لپاره، دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس له اوس څخه نه لا هم پر آمادګي ونیسي. غنم په درې سوه لس کلدارې باندې په دغه سیمه کې یو من خرڅېږي، یعنې څلور نیمې کیلو. نو دا که دا غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي، هغه مرضونه یم کړي دي، نو باره به غنم یو من به څلور سوه کلدارې پنځه سوه پاکستاني کلدار ته ورسېږي. نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړپویو کسانو څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي، همدلته په افغانستان کې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي، بیا به دومره یو نشي ګران. او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه وسه، نو دغه غریب خلک به د سختو ستونزو سره مخامخ شي. ولې چې اوس یو من غنم په درې سوه لس کلدارې دي، نو هلته به باره پنځه سوه کلدارې ته ورسېږي شاوخوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدیر مننہ مسم وقت راکی غور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چلاواس او بنست دښتونه وڅو نشګر نه پیلا کیږي، خلک در هوج او څنګه سمره کیږي، دا څنګه کار دی، څنګه کار دی مالدارانو میجم دی چې دا څنګه د لاس او د هوج د لاس واشتار نسته. لا پیغام دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی تابا چین د کریچو د سالی سختار سره خبر کو تر کریچو د سالی پر کام پر باندې چې د اخشار پر کام پر باندې د نړۍ مترواني په نوم د خوستي ودا چې څه نه سر دې دې دا پر مټر باندې باندې زره کوي څنګه سره زره کوي څنګه سره د مټروانه زه دې د پوسټي ودا څه نه دا زه په ټول چارواکو څخه دا پرلره ورته وکړه چې دا خلک تیر دې وسما.
استاسونه هم مننه کوم ودان چې موږ ته پیغام راستولای وو، د دې موږ هم په امانت سره درته خبره کړه. استاس یو د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډیر زیات دي، نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده، نو په نورو خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسولین راوږو او خبرې ورسره وکړو څو یو حل ورته پیدا شي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کوي. ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9